وفان کمانډو یانو تر عملیاتو ورسته لسیمه د یو نیم سل سرتیرو د استرلو لپاره کامیاب هلی ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د لمنځوړلو لپاره عملیات کول. د ورسپانې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او وتوانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی و څو یې هلیکوپټر ته ورسوي. سټارز اند سټرایپس د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه د همدا پنځشنبه الکسی جرمنوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پوز له غوره مډالونو یو ورکړل شي. د پوز د عالي مډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی په وروستیو 60 کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې لسو منصوبینو ګټلای دی.
او دوستانو مخکې تر دې چې فرهنګي مجله پیل کړو یو بل نړیوال مطلب هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم پر جوړېدو هوکړه کړې چې دغه ټولنې ته زمينه برابروي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دغه وزیرانو چې په برکسل کې پرون په دیاړه هوکړه وکړه ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپای ټولنې ته لا هم د بشري حقوقو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلام محمد صالح په دیاړه نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقه وروسته په یو اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپای ټولنې ته زمينه برابروي هغه اشخاص شرکتونه د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نوري ادارې چې د جدي بشري حقوقو د سرغړونو مسول وګڼل سي په دغه سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نشه کړی دا کده سرغړونی په هر ځای کې سوي وي. دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقوقو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقه وروسته وویل
خبر داده چې موږ د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې و. کال وروسته مو دا تایید کړ. دا یو تاریخي موافقه او د خپل دولت مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپای اتحادیه ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه او تخته یې په نښه کړي او دا هر قضیه جلا جلا نسیړي چې پر هر یوې بې پایه بحثونه وشي.
د اروپای ټولنې هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي ازادي راډیو ته ویلي چې سمدلاسبه پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي بلکې د 2021 میلادي کال له لومړیو به تور لیست ته د نومونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډلهیزو وژنو د بشریت پر ضد جرمونو له بشري حقوقو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه غلامي له عدالت هاخوا قتلونو او په خپل سری ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپای ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو لمخ کې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقوقو د سرغړونې په تړاو لمخ کې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د خبرونه را سره واورید. د ژمنی سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجله خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونه محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه دی. که چیرې د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنیو ټولنو سره اړیکې نه لري. کچېرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربېره یو شمېر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشت وړاندې کړې. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاوبل یې غشت دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې په دې کې او پهلوانی کېږي، ملي اتان به ورکی، اوخم راوستې کېږدیم درولې دي، نقاشیان او رسامیان نندرتونونه جوړ دي. یعنی دا د دې په خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه پتنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خويندې چمبې واهل همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک هغه ده ګند افغانی زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیانه اغوستل زمونږ دو د چې تاسو خويندې فل حال دلته ګوره چوره ټوله غند افغانی کالی اغوستي چې زمونږ او ډیر خوشاله ما چې مخپل هم پکې دلته برخه واخستو نو خويندې هم چې ګوره ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ول سوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله يم. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړې وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلې وي، چمبې مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله. سخ خوشاله يم په دې باندې چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړې، هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو زلبیا راجوان دی کا.
په دې میله کې سټیج ډرامه، د خوشي لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې ورسېو کې د هیواد د اکثر اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی نل دلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
دا امن ژغ پنو مشیرہ دچی تیر شپه پترین کوټ شار کی تر سره سو
زو تهر چا خان سی پرغری
د شپې څخه کم لاس بجی دی په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانې لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعري په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي، سولې، امن ترابول.
ای
ورسته در باب پدی نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبا نلی ونه کیږم نن د لاس یو ولانه د جهاد فضیلت اورم چې بچې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچې ولان شهید شو. شین تو تیسو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مول د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سرمړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره زب هم د یو چا د غاړې هار سم زب هم د یو داسې هیواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هره لار کسول راغله زب وکړم اتڼونه هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه. لړدلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپل زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم ل یادونو د جانان تصویر پسترګو کی وش کی ظالمانی کی وران تصویر پسترګو کی او بیا به می ولاړ د یادونو عینو ته وی اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه د ستورو سو چکچکه ګلالی سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي. زه پرې نه پوهیږم خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
دا وای کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل.
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی
ده ده زواب داده چه مونگ پده رو حساس و شرایطو کیو. ده سول پا خبرو که ده میز پر سر باید پر هاغ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حوات تا سول راولی. زه چه یو انجلیم ده افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پده سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریده لیشی و نه هم خبری کولیشی. بلال ده کابل پوهنتون د خپل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خوانځي کې خون کیدی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزې لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولای، یعنی خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولای، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپل هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبور یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنون ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه پوښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعرانو ادیبانو فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته وایي فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي.
فنون چې دی ادا په ادبیاتو کې نه یوازې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوې دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نکړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهومی خې راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا منګه په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
او دغه ادبي فنون خو یو مسله ده می چې موږ د عام خلک هم کار وکنه، خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو. مثلا په عام ولس کې یو خزوي چې د فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا موږ دا وایو چې د غشه چې د تشبیه ډیر سیقل شوله، یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو، د ابتزال تر حد ورسید، ډیرو خلکو وکاره ولا. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي، نو دا شی د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکړي چې باید موږ ځینې نوې نوې شیان را پیدا کړو، او دغه شیان په نظر کې نیول رامنځته کېدل سره ژبه لا خوندوره کیږي.
مطلب زما ملته خبر کوم، کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخې کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې یو شمیر مشرانو چې په لر پښتونخوا کې په کار شو، هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوی شیان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوی شیر کې چې دي هم دغه نوی شیان شته، خو دوی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوی شی پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي، مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړي دي، خو مونږ د څه کولای شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شیان شته چې مونږ کولای شو هغه لپاره خپل نمونه کېږدو. الته نشته ده، دلته مثلا نوس راغلی ده، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دې کوم زمونږ شاعرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی، د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کړو، نوی تعریفونه رامنځته کړو، او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړو.
مل سب سب همدلته خبر کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي، خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي، هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخصو اشخاصو پکې صنعتونو د شان پکې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي پکې، البته همدای راخصي دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارکیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي، او نوی نوی صنعتونه پکې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسئله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق اوس هم مغه داسې تیوري په تطبیق کیږي، موږ هغه کې فرق نشو راوستلی. مثلا دوه جمع دوه د امیر بابا په وخت کې دوه جمع دوه څلور، اوس هم دوه جمع دوه څلور دي. دغه د سنتونو مسئله چې ده د په اوسنۍ شاعرۍ کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولې موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت رامنځته شوي کولای شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه د هغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغه سي مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټی ښه، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولای شو. او دغه سي موږ ته ښیي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده، په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي، هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده، د بهرونو مسله. نو دغه سي موږ د پاره چې دی پخوانه هم دغه سي دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانه خلکو موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سي شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکینی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو، او هغه چیز موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی. دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دي د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوم اړتیا لیدل کیږي.
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته ده، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ ده، په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیات یو محصل یو سبات یو ځکه مخ کیږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی ده، او باید یو محصل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسي. او دا چې د تطبیق وړ نه ده، نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربانی پوشي، نور په عروض باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تطبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه وینم چې مثلا په عروض دی هم ډیر پوه شي. نو زمنګ د شعر کم جوړښت چي دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي. او نو فلهذا
سیستم بنشته دغه
نور سیستم نه دی، خو په دغه کې چې دی زیات چیرنه ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده، هغه تکراریږي. دغه باید څنګه څه خلکو ته خو واضح شي،
ډیر
واضح شي. مننه.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي ذکرې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز ذکرې کړي، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې تورته پښتنې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الهه د شاعرۍ مصدر
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوستو نو خوښه به مې سمه ولې چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم څه زهم یو وخت شیر ولیکلای شم.
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه، او په دې ټولګي باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوې ده. البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او ورسته چې اوسم زه د حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبا د وبنه د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرونو هم لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مراخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډیر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې که د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چه ما دا شیرو لسنو نکنم بختنو که چه توبات چه توایی یعنی زیادر وقت بم چه شیرو نلسنو نکنم بم بختنو که بیا غلط وین چه داست توبا جنت کیا ونه دا و دی پار ترول شر حراتو ویلنو بیا بما بزرلا لامغا ما شم تو بلند یو تصویر رو دی ونه زما بزهن که نو بیا مې ډیر خوښېده. زما په شیرونو کې ډیر د توبا د ونه ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته ورکړو.
ډیر ښه. ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګې کې تاسو ډیر ښه شیرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
ذکر خو مې رسمي ذکر مې خوانځای مې نه دا ویلې په خوانځای ته نه يم تللې. په کور کې مې خپل نکنه سیاغه یو ډېر ادیب دا سې کاڅو چې لکه د په هانتون استاد غوندې علم لار نو لاغه څخه مې ماشنتوب نه د قران کریم او د خوانځي کتابونو ترڅنګ د ادبیاتو کتابونه لوستې دي او هغه مونږ ته ډېر په مینه او په ډېر خان داز مونږ ته زده کړه وکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو ان شاء الله، بس په همدې هیله چې د دوستانو ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر به الهام زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو په تا کړی ده؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مش کم شعرونه لسی دي. په سر کې مې اولنۍ شعر چې ما کله زله شعر سره آشنا سوي ما هغه شعر ما لسته، هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې هغه ما ولوست. نو هغه د شعر سره لومړی ځل چې زه آشنا سوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاسره کو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاسر راباندې کو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زمانی که هم دی فارسی ادبیات ډیر مینوال و وکور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مشاعرې ترسره کولې خپل خویندې ورونو سره. نو دا زمانو فرن رخبل نکنا ډیر خوږی خاطرې لرم او هغه
اها تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایس
د پښتو د کلاسیک لمړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله لسته مې ډیر مې خوښیدله بیا د معاصر کې د ډیر شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښیږي او ډیر مطالعه کوم لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري د چډیر مې خوښیږي بار بار لولم او هیڅ راته نه تکرار دونکې ده د سالک صاحب شاعري د استاد د سعود صاحب شاعري د درویش دوراني استاد شاعري د ډیر د معاصر کې د ډیر استادانو شاعري مې خوښیږي او همیشه لولم ډیر ښه خوند لري
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تم دې څه و
لومړی مې شعر ولیک خپل لیکه ته مې وراو
بیا دې عکس له
ما ډیر زیات خو ډیر زه حسن زکه هغه شعر ما لیکلای ونو نو ډیر وخت بز ما ذهن کې شعرونه راتل خو ما لیکلو جرأت به منش کړم همیشه به د شپې له خوا به ډیر ذهن ته شعرونه راتل زکه د شپې به مې همیشه د بي خبرونه اوریدلې او بیا بز ما ذهن ته به د شعر اون دي سرات له خو لیکل به منش ما ولدا به د مرکه شینې زکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړی هغه ډیر لوړو او خپل ذهن ته سرات له هغه به مې د لیک موبایل دا خدم راکې شیر نه ده باید وینې لیکم باید کې شیر ولیکم از
دا راته وایې چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شیر ور کړې ده
نه لپاره نه تر اوسه هیڅ سندرغان ته شیر نه ده ځکه چې ما شیرونه تر اوسه رسنه کې هم دومره خبر سوي نه اخبار څخه دا لومړی ځل چې کتاب می چاپ سو
د دې نه پاس تاسو د سي هوډ لري چې سندرغاړو ته خپل شیرونه ورکي او اغوې دې په کمپوز او په موسیقي سره وایي
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولی دی غوي خوښي ولی نو دا سي تحملي نه سي زه ورته هم زما شیر ول ولی که خپل غوي وغواړي خوښي ویل ولی نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ور سره
بله او چې دی ویلو
دی دا انګیزه د شیر ویل څنګه تاسو ته پیدا شول تاسو څنګه په ځان پوه شوي چې تاسو شاعري کولای شي تاسو به شاعر کېدلای شي
دا د شعر سره ډیر مینه و چې ما وکړل شعر لوستنو زین هغه د ماته ممدا زړه ته ممدا راته چې کاش کې مام لیکل یو نو بیا به ممدا اوسې زین بیتونه منظوم هغه به جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې ممدا اوسې دا باور مو کوم راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنکې سره ممدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکل شم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو او زه به هڅولم چې ته کولای سي همیشه به راته ویل چې ته کولای سي به یو ښه شاعر سي هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه به ډیر ویلو سي در طلب کو شما دې دامن امید زکاف در طلب کو شما دې دامن امید زکاف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې ډیر ښه اغلی سیدی تاسو سره تاسو ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایس
سم دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اوریدونکو کې د خړخي وړو ګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه سیلې بد مرګي هم رانا دا څراغ مړ نکا سیلې بد مرګي هم رانا دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا وراشه
بله په ژوندانه کې دی بریالي وي او دا چې موږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته الله تاسو ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ماته مو د خبرونو ته بلنه راکړل ډیره زیاته مننه
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړی کیسه راوړی ده دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو
زرپانا مرغی شدی. په ډیره پخه زمانه کې یو هلک وو په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ و، ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحاله تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دما وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دېونه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر ده، ته ما مخره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته همداسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې گیر کی چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تا سره کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو ویویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وای څه چې کری هغه بری بی هغه دی ته وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو دا هم ستا د بد کړونو سزا هم دا و چې دیو مړ شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio